چې جلکې نه هغه وګوري او بېلې دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي کې نه ژوند نه ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل یایب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن یې دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي. دا په خپله روانې کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروه کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته او د دوی په اکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایه چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته همدغې د زوم خویندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی د دوی رعایت دي نور زامن کي سوپ اساني دور نو ور کي سوپ سر دوستي نه کي سوپ سر خوازيت نه کي سوپ سر خيخي نه کي دا خبري خو دي نا وړ پایل لري کدي پوشي په دوی هغه خودخواهي اس چي دي د ډير بات اس دي چې په زيني قرانه کي امداس دي او ځان منون کي دي هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکي فقط کي د خپل ځان احترام کړی دي په دي خبره دوی نه پويږي چیرې پوشي نو ډیر اسانه ده دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي څه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک آرزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي یي محبت یي لورینه یي او بل ته یي په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډېر ضرور دی د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر وي
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
هیله کوم قربان
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله زازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنۍ کې رامنځته کېږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي نه پکې خوشحالۍ کېږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې نه او د الله جل وعلا په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یې جلۍ ته وشي باید دغه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو اني دوی اکثره پلانونه ته نسي دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم دي کی چې پم دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یم دلته ځکه دلته ما ته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کې دی شي خزه مور کې دی شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده هغه یو البته خزینه ده ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولې مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړ ډول تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور نه ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای اده هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ا دې خلغه کور کې په کار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې البته یو شرط دا چې دغه واجب ندی خو د خپل دی شرافت چلری یا کوم انسانيات چلری دوی کولای شي اسلام دسی ورته ویل کیږي خاون دی مور او بلار دی خوخ دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دامن واجب ندی خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکوي یا مثال دی خاون خبره هم نه زکه غوي مور بلار دی ته د دوی احترام کولای شي دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي
استاد دی تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت را منځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کره نه پریښودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې میرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی ښځو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یو ځنۍ دلیل ناپوهي دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه موږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې باندې چې ما غلام شوه دا چې هر څه زو غواړم زه به پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه و خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړ یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې باندې چې دا یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دا ډېره سپکه ښځه ویل کېږي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرته علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دا خپله کوم انګور چې دا خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجین حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا په خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو به دي په حق باندې نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي دا یوازې د دې خواله ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هو کې دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دي حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړئ نه د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي تاسو به د دې کې حل کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت ته تاثر کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتساپ شمیره ده 00420211416 دا مننننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو صفو نونس یویشت او پنځویشتو مترو مندلای سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ
له ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشي هیله ده چې تاسو به راتاره جوړی یاست. د ازادي ملمه په یو بل پروګرام کې ظفر دسیال ساسي قربانی نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال ملمه دی. کمال الدین سپان نن په پروګرام کې را سره ملمه دی او د پروګرام په جریان کې به له دوی نه د دوی د ژوند په اړه او همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالۍ د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت په اړه هم ورنه وپښتو. سپان صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلئ. که په پیل کې راته ووایاست چې کمال الدین سپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه، خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین سپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ وو، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیارلس سوه پنځه اتیا کال و چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستله، هلته مې تر دوهمه صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته، هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کول او زما لیک لوستل و لیکل هم د همداسې و. بیا د هماغه څخه بیا دوه کلونه مې پرلس د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستي وختونو کې، چونکې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او د هغه تر څنګ د ولسواکۍ د نظام د سکتېدو سره دا هم ډېر ټکنی شو. خو بالاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وایي چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسو نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ، او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمر مو څومره وه؟
ډېره مننه. خیر اوسئ. زما عمر چون اوس اوویشت کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ، زما عمر لس کاله و. دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل، بیا بېرته ښار ته راغلو. دغه لس یوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان وو، ساسې همسنه، ساسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محروم وو؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي، چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن را ورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري، خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واچن هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سته، تنکي ځوانان سته، یا د دې یا مخکې چې وه، دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه خاکپسره خلک دی. تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان سته، بېخي ډېر ماشومان، خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست ته لاسرسی نه لري.
اڅپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست ته لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دغه ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی د زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
او ډېره مننه. د شام قدر خلک هم په کې ستا چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینی ډېر داخو ټولنه ده، طبعا بیا ټولنیز ژوند دی. بس ډېره برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېره برخه ټول په زراعت او په محلي بوختو، په خاص ډول د ولسوالیو خلک دي، په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېره برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغو وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کېمې برمې چې تاسې یا کاریزونه چې وه مخکې مې ټوله وچ شوي دي. نو دوی چې تاسو برخه کې ډېر فعال او چې بزګری او مالداری او دا برخه تر دې ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرو په حال کې دی او په دغه تیرو شلو کلونو کې حد اقل دومره یو څه پرمختګ شوی دی چې څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي نمرې پوره کړي پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي درسونه یې ویلي دي ماسټري یې کړي او ځینې دغه موسساتو کې اخته دي ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروفه دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طب انجینري او نور کې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
څپان صاحب بیرته به ستاسې ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې چا وړی وې ښوونځي ته او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
ډېره مننه. زه په لومړي ځل موږ چې کله د ولسوالۍ څخه لاکده کېدلو ښار ته دغه ژوند ډېر جالبي ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپل چې موږ دلته راغلو هغه لومړي وختونه چې ډېر سخت ذات و ډېر سخت هغه ځان و ځکه هغه موږ خپل شین باز په ټیپ دا شام فریس و بیا راغلو ښار ته. دلته ښار کې یو بل ډول هوا یو بل ډول چاپېریالي. نو بیا هغه وختونه موږ پنځه ورونه و بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا هغه بوتلو بیا ښوونځي شامل کړو زموږ یو ښځینه استاد و استاذ ژوند دی لري. نو هغوی درس موږ ته وایه نو بیا ځینې پوښتنې چې به یې کولې هغوی کې به موږ زه چون په خپلو ورونو کې مشر هم هم هغوی به زما څخه چې کوم پوښتنې کولې موږ ته ورونو څخه هغوی به بیا ویل چې ماشاءالله تاسو ډېر لایق یاست ډېر بااستعداد یاست او تاسو کولی شئ چې ډېر ښه زده کړې وکړي یعنې تشویقولو به یې. نو هغه وخت مې رایادېږي. نو دغسې یو پروسه وه.
تاسو خپل کوم مضمون کې تکړه وې په خوانځي کې او خې نمرې دې په کوم مضمون کې اخیستلې؟
از یو خپل د ټولنیز موضوعات سره ډېر علاقه لرم او تقریبا وکړونه کېږي چې زه د یو لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون چې سپه در لوړ سنفونو کې په دولسم سن کې او نهم سنفونو کې د افغانستان معاصر تاریخ او لغت نور اوبه نور ټولګي کې هم څه نوځ خپل په وسونځي کې په ولسته کې د تمرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دا غلې کې امیر کوستانه و چې تبا دې ته تدریس هم کې تبا درات بیا خوشبختانه چې ما کا امتحان په وسه کې چې دتون و کې هغه چې ما ورته نمرې وړل د ټول څخه بیا کامیاب چې شوم بیا کوډ یا بس دې را تر اخري چې کوم ځای ته چې کامیاب شوی دا هغه ځای ته باید دلته تبدیل راوړي. نو بیا مې تبدیلی ورته راوړه اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې که تکړه نه یم خو هغه خپل وخت کوم بیا اوس په دې سره یم هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او په ټوله کې هلمند او دغه سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلي دي خپله که نه؟
ډېر مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر په کې خاص یادېږي او دغه جغرافیه کې ډېر مهم ځای لري او زه باوري یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېره په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چون په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اطرافو څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وتللام نمروز څخه. نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه د ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر ارام ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن پرست خلک پکې شته بیخي ډېر وطن پرست خلک پکې شته او خپله د کندهار د ولسوالیو خلک چې دي ډېر مینه ناک دي خاص طور دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلانی کسان دي د کندهار ولسوالۍ ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره ای. نو کندهار په مضمون تاریخي ځایونه هم لري، خپل منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ د دغه منډیګک چې کوم آثار دي داسې د دې څخه ثبوت دی، خپل چلزنی چې ستا یا په هلمند کې چې بوس کلاس ته یا به نور د احمد شاه بابا زیارت چې ستا یا د میرویس نیکه زیارت چې ستا چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړی فصل لري د هغوی په اړه چې کوم څه شته. نو دلته تاریخي ځایونه هم شته دي د سیل لپاره، خپله د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ شته چې هغوی ډېر انار لري، ارغستان، ارغنداب یا شاولکوټ چې ډېر ښه انځر لري، یا ژړی و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري، یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کوي خټکي کوي. نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو، همیشه دغه وایو.
ډیره مننه کور ودان سپان صاحب، حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډیر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکو علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډیر لوسته، څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډیره مننه خیر
اوسه. په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار وسمه، ما خپل د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم، ما اما اداره پوهنځی او اما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل، خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم. بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ، خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شوه. زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم، ومې ویله هم، او دلته محلي رسنیو کې مې هم کار وکړ، خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم سخت و، ځکه جنګي حالات و هغه وخت هم، د دې لپاره چې ته د ولسونو غږ ورسه، د ولسونو غوښتنې ورسه. کله چې ته ولسوالۍ ته ځې، هلته چې د خلکو حالات وینې، ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري، یعنی کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري، هدا کله یو کوچنی کلینیک کې یو فوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ هم نه لري، دا ستا زړه ورباندې خوځېږي. نو هغه وخت کوم شرایط سخت و، خو دومره ډېر نه و. کله چې بیا نظام اوسي په سوله کې، دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده، حقوق ښوونځي ده، یا مثلا ژورنالیزم دی، یا ورته نور ټولنیز علوم دي، له بده مرغه په دوو کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دوی چې کوم امیدونه و هغه شکستې دي، تر ډېره پورې یوازې په ډېر هغه مهمو مسلکي برخو چې هغه بیخي یوازې تفصیل پورې محدود شوی دي. نور هغه انجینري، هغه اقتصاد، کمپیوټر ساینس یې کله اوس ځوانان زړه نه ښه کوي. زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده وکړي، ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي، یوازې نه دي چې بحران تاوان راولي. نو څوک باید ناهیلی نه شي، ناهیلي ونه کړي، مزال و چې دا ژوند لوړې ژورې پکې راځي، باید خپل هدف چې ټاکلی وي دغه لپاره موخې یو په یو پکې تی کړي او ورسېږي. نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت و، خو اوس تر هغه ډېر سختي دي په دغه برخه کې. ما بیخي د ژورنالیزم مطلق پرېښي دي، بیخي مې په کله سکوت کړی دي، ما هېڅ کار پکې نه دی، ځکه کار کول پکې سخت دي. نو سخت کار چې دی، بیا باید هغه هیلې چې دي، هغه کوم هدف چې دي ټاکلی، دې سره بسان کې باید ته یو بل هدف هم وټاکې، د هغه لپاره بیا په ژوند کې مبارزه وکړي. نو چون اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړې ده. نو ځوانان باید د خپل سمې زده کړې وکړي. سمه هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دي چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې، دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب، راو شو تاسو په سیمو کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندې لري، څنګه د پټولې کې تاسو په کورنۍ کې د نجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د نجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل د شاده توه مالا شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور او پلار هم درهم دي او هم را د شاتل په مجموع کې لباد مرغه و. ما یو خو په وسمي دور کې په افغانستان ته د ټول انجنونو د ټول شته وجات هم دا چې دا د دې هغه د ژوند امکانات چې دا د محدود دي، له بعد مرګه په دا سیمو کې چې هغه لري فرتی دي او دغه ترڅنګ هغه د شګو د حکومت په برخه کې هیڅ ادارې هیڅ ارګانونه فعالیت نه لري. هغه یو وضعیت ډېر خراب دي چې کله خلک د پولیس په خبرې جمع ډېر دردونکي فیس یې ډېرې د بیخي انسان حرکتي د سیاسي شمپت د ازموساس په ټولنه کې کېږي د ښځو د حقونو په برخه کې په بحث کې ورکول کېږي وهل کېږي پر اولادونو باندې مرید موساس د رسنیو خلک یو راپورونه لوست د خپل ملګري ملتونه په دغه برخه کې چې کوم فعالې ادارې لري هغوی وایي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مرید خپل ډېر دردونکي حالات بل دا دي چې د هغوی ژوند ته د هغوی امکانات ته هېڅ پاملرنه نه کېږي. په خاص ډول باندې څلېرو ټولو سوالیو کې حتی هغوی سره داسې یو چلند کېږي لانه کړ داستانه کړه زه وایم چې هغوی سره داسې یو چلند کېږي لکه د ځینو حیوانات سره چې زه خرڅېږي د هغوی سره هېڅ مشوره نه کېږي کله چې هغوی کوم چا ته په نکاح کېږي دا کورنی فاړی هیڅ معلومات نه ورکول کیږي دا شخص فاړی هیڅ معلومات نه ورکول
کیږي په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غی په دې وضعیت کې
متاسفانه هیڅ تغییر نه غللی ځکه دغه مستا چې هغه د شګو د حکومت په برخه کې کاوه خو یوازې په مرکزونو کې او یو څو پروژې څوک کوي دا غوا خلاص ورکړي نور یې سم نه دي چې یعنی لري څو ټول سوالې ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسیدي یو څه د دې ټولنې برخه ده یو څه د دې ټولنې نیمایي ده یو څه د دې حق لري چې هر د اکل د مشور او سروسي چې دا خاصه په نکاح کې ده هر د اکل دومره معلومات ورکول چې د پرندي کې ثاني کا تړل کې یعنی هیڅ د سیو انګیزه یو تغیر په دابر کې نه دی راغلی.
چپان صاحب ستونزه چرته ده دا ټولنه خپل هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي پکې چې نارینه ټول واک په ښځې باندې ولري او د هغوی سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نه وي که نه بل څه علت هم لري نارینه هم خپله نه پوهېږي چې د ښځې حقوق څه دي.
متاسفانه داسې یوه ټولنه چې هغوی کې خلک په بزګري باندې را لویږي هغوی ته هغوی خلک په مالداري باندې هغوی هلته هغه پیغام نه شي ترلاسه کولی نو هغوی بیا د دې بل دا دي چې هغه موږ ستاسې پښتني کلتورونه دا دومره جد کړی دي چې تر اسلام یې اړولی ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې دي هغه یې بېخي ورک کړی دي نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نو ورکول کوم تاسو پانا چې دا د خلک د غد ټولنې اساسات د جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په کې لوی چې لوی چې دا نو نه وځدا چې د څه جو کو نه قامت سمجو چې د خلکو ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسات هغه د نړیوالې تاسو یې چې په دې دې نه ډېر ولسوالیو کې ډېر پروتوکولو کې اطرافو کې ډېر وخت دغه خلک په یو بل سره خبرې دي ډېر خلک بدي دي جنجالونه دي په ډېرو کوچني موضوعاتو باندې نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسو راته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ اوس خوند لري
ډېر مننه. خیر اوسه زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم ټول یو بل سره همکاري څه کورنۍ مو جوړه کړې یو بل سره ډېر همکاري کوو خپلو خوندو سره ما همکاري کوو هغوی باندې هم تېرې ګران موږ ګران یو موږ باندې هم دي تېرې ګرانې دي نو دا خپل ډېر هم کاري سره کوو. بله
زده کړو ته اجازه ورکړې ده؟
بله متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي
دا خو یوازې دعا کاله کېږي له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بله بله هغوی وړاندې دوی درسونه ویل اووم اووم ټولګي کې وې خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته سره به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغه د فار په دوه کلونو کې تر هغه جوړېدل چې د په هون د فار هم باید جوړ شوی وای باید جوړ شي د ذکر الله فارم د انساني او بشري حق او دا باید دي توار کول شي
اوس خو په کور کې بخواینده باندې فشار نه شوی چې ذکر نه کوي واده وکي
نه نه خیر دی خیر دی دی باید ذکر وکړي دی باید درس وایي او دی ما د په دا چې ورسره چې هغه خو ټولنی ژوند دی واده په ژوند کې هغه فیصله دومره مهم نه لکه یو ځل خپل ژوند جوړول نو مسله دی چې دی هغه تصمیم ونی چې مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه هغه لومړني هدفونه موخې چې هغه ته چې دا د دې خوښه ده هغه هم کولی شي دا هم کولی شي دواړه کولی شي
تپان صاحب کله چې کور کې یاستی څه کار کوئ اشپزي کولی شئ که نه
زه خپل کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله مور مې هم ستا دی خویندې مې هم ستا دی زه یوازې دوی ته درس وایم یعنې لومړنی هغه لیک لوست وه کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پیژن هغه حساب چې لیکو یې دا ټول چې ما دې تسولې دي نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم په دغه وختونو کې چې دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم ډېر وختونه درس ورسره وایم په ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لرئ دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ د کلي هغوی باید را وغواړي په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي یا تاسو باید ورته یادی باید را وغواړي او دغه لیک لوست لري در سره شریکې
تپان صاحب په قندار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې وویل چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي د دوی لپاره ښوونځي شته پوهنتونونه شته دا امکانات برابر دي که نه دوی هم په ستونزو کې دي
دا خو ستا دي ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم هلته درس تدریسوم خو متاسفانه مخکې دې ته اشاره وسوله چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دی دغه سیستم دی که څنګه شوی دی ځکه خلک په زده کړو باندې عمره باور نه لري په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورته ول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې په کوم عزم باندې پوهنتون وایه هغه ډېر فکر شوی دي په چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي بېخي ډېر دي ولې بیا هم د غومره هغه سیستم روان دي دغه سیستم سم څکه نه یې خو خدای نه درې نو د پوهنتون په برخه کې د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روانې دي
تپان صاحب که په دې امر ته وایي که چېرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ
بله بله خامخا ځکه پوهنتون مې د دې لپاره ویلي او اراده مې ده چې زه مستر یم باید واخلم هغه هم دې برخه کې که چانس برابر شي که لس ډېر د دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس د څه شي غوښتنه ده د ولس د څه شي اراده ده هغه زه رسولی شم هغه زه تمثیلولی شم زه حتمن دې برخې ته راځم ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي د هغه غږ رسنی شي دا یو ډول ما ته خپله راحت دي نو زه په لږ امکانات هم برابر یعنې که په سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي پنځوس سلنه وي
چپان صاحب کدام راته وایي تاسې مخکې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي ځوانان هم یو څه ناهیلي دي هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي
ډېر مننه خیر اوسه دا هم ژوند دی، لوړ هم پکې راځي، ژور هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوس دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درک کړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري. او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل اقاتیا دفته نه شي رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحت یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي، هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورته زده کړې وکړي. او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسوري ته روان دي، دا خو ډېر ښه دی، او که د لېر پاته دي او هغه چانس یې برابر شوی نه دی، هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات دي کار وکړي. او که امکانات نه وي، په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي. هغه برخه چې دی حد اقل لاسرسی ورته لري، هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخه وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي. هیلې او مورال د لاسه ورکول، نا امیده کېدل، دا د دوی پر روح و روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي. بیا به بېخستانه کړه چې دوی داسې وي چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف واوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون کې هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي، هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.